سلامونه احمد شبرم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې مو هر کلی کوم. نن د ازادي رادیو څلورشتمه کلیسا ده. د ازادي رادیو خبرونه د 2002 کال د جنوري په 13مه پیل شوې. ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ رسنۍ ده. په اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان د نن رسنۍ او د بیان ازادي له محدودیتونو سره مخامخ ده، ازادي د تیر په څیر د بی پري او پر وخت معلوماتو خبرولو ته ژمنه ده. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د امریکا د نقد مرستو د درولو لپاره یو لایحه تصویب کړه. د دې کمیټې مشر جیم ریش په یو اعلامیه کې ویلي، دا لایحه د دې لپاره وړاندې شوه چې ډاډ ترلاسه کړو چې د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو $1 هم په افغانستان کې ترهګرو سازمانونو ته د طالبانو په شمول نه ځي. تمه کیږي چې یاد لایحه د سنا مجلس سره د رای ورکولو لپاره وړاندې شي. د دې لایحې د تصویب لپاره د ډیموکرات سناتورانو ملاتړ هم پکار دی. په خو له ورته غشتنی سره ډیموکراتانو مخالفت کړی. د پاکستان پوز ادعا وکړه چې د بلوچستان صوبې په هرنایي او پنجګور ولسوالیو کې د عملیاتو په ترڅ کې یو څلوېشت مشکوک وسلوال وشلي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د عملیات د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د پنجشنبه په ورځ ترسره شول. په بیان کې ویل شوی چې په هرنایي کې د وسلوالو په یو پټنځای کې له سخت نشتې وروسته ډیرش کسان وژل شوی او په پنجګور ولسوالۍ کې یولس وسلوال وژل شوی. دا روښانه نه ده چې په دغه عملیاتو کې پاکستاني امنیتي ځواکونو ته مرشوب لاوشته ده کنه. د پاکستان پوز دا هم ندی ویلي چې وژل شوی کسان د کومې ډلې دي، خو دوی ته د فتنه الخوارج خطاب کړی. د پاکستان پوز معمولا د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ پلتون غشتونکو لپاره د فتنه الخوارج اصطلاح کاروي. تروسه د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بلتون غشتونکو ډلو په دې اړه څه ندی ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په امریکا کې د ایرانی چارواکو د کورنیو او خپلوانو د کډوالۍ امتیازات لغوه کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې لیکلي څرنګه چې ایرانیان د خپلو اساسي حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دا اونۍ یو لړګامونه پورته کړل چې د لوړ پوړو ایرانی چارواکو او د هغوی د کورنۍ غړیو ته په متحده ایالاتو کې د پاتې کېدو امتیازات لغوه کړي. په بیان کې راغلي کوم کسان چې د ایراني رژیم له وحشانه ظلم څخه ګټه پورته کوي زموږ د کډوالۍ سیستم ورته شراغلاس نه وي. امریکا دا اقدام له روسل هغه وکړ چې اروپایي ټولنې د ایران د سپای پاسران انقلاب اسلامي ځواکونه د ترهګری سازمان په توګه اعلان کړ او له ایراني حکومت سره تړلو کسانو باندې یو لړ بندیزونه ولګول. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې ماليزیا ته ماتې ورکړه. دا د آسیا د ملتونو په اتلولي لوبو کې د افغانستان دویمه بریا وه. په نننۍ لوبه کې افغانستان 0-0 ماليزیا له مخې لري کړه. له دې وړاندې د افغانستان د فوتسال ملي ټیم په خپل لومړۍ لوبه کې سعودي عربستان ته 3-0 ماتې ورکړې وه. تمه ده د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د آسیایي ملتونو په اتلولي کې د ګروپي دور وروستۍ لوبه د دوشنبه په ورځ د ایران په وړاندې ترسره کړي. او له نولس کلنو د لژومره کرکټ په نړیوال جام کې نن افغان لوبډلې د ایرلند سیالي لوبډلې ته 314 منډې هدف وټاکه. د افغانستان له لوري فیصل خان شینوزاده 113 منډې وکړې. ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو.com کې اورئ.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده. د لوی او بخښونکي خدای په نامه.
لندن اتلر وشتاله مخکي ازادي رادیو د آزاد افغانستان د رادیو په نوم خبرونه پیل کړې. وړاندې به د ازادي رادیو د کلیزه په پار د دې رادیو په اړه معلومات درکړو. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې یو لایحه وړاندې کړې چې له افغانستان سره د طالبانو د واکمنۍ په خاطر د امریکا بشري مرستې ودرول شي. یو شمېر افغانان له دې نظر سره مخالف دي.
سبا په دې شرایطو کې بشری مرستو ته ډیره زیاته اړتیا لري، باید چې بشری مرستې ونه درول شي.
د افغانستان په دې ورشتونو کې مو د اړمنو افغانانو حال اخیسته.
اوس خو یخنی ده او ماشومان چې دي دا رانه سینه بغل شوي دي، دلته اوس واورې شوي دي او بارانونه هم دي.
په پکتیا کې شاوخوا زرو ماشومانو ته وړیا کورسونه جوړ شوي.
دل شي د موږ سره د یتیمان زده کوونکو ستا بي وزله زده کوونکو ستا د ژمي دریم یاستي وسختي د مکتب شي دا باید په کورسو کې تیر کړو.
او په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
دا په درې جره بزمکه کې آبادیږي د تڼو درګي ورسوالۍ کې او تقریبا د 300 یتیمانو ظرفیت بدولري.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو څلور مشکل نشو. ازادي رادیو د 2002 کال د جنوري په 13مه د ازادي اروپا ازادي رادیو په چوکاټ کې خپل پښتو او دري خبرونه پیل کړې. د ازادي اروپا ازادي رادیو د پښتو او دري شبو په شمول په شپږ بشپو دوه شپږ هیوادونو ته خبرونه لري. تفصيل د سلطان محمد سرور پر راپور کې.
نن د ازادي رادیو څلور مشتمه کالي زده څلور ویش کال په خوا په امریکا باندې د 2001 کال د سپتمبر د 13مې له تروریستي بریدونو څو میاشتې وروسته د ازادي رادیو خبرونه د 2002 کال د جنوري په 13مه د کابل په وخت د ماخام په 9 بجو په پښتو او دري ژبه پیل شوې.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده. د لوی او بخوندکي خدای په نامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعته خبرونه ته په ډیره مینه تاسو ته خره خلاص وایم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، به اولین برنامه دری رادیو افغانستان آزاد خوش آمدید.
صالح ازغزی خالقی او سید سمی عباس د خبرونو لومړنی قربانو چې د پایل پښ په ورځو کې د آزاد افغانستان رادیو تر عنوانه افغانستان ته په پښتو او دری ژبه د ورځې 2 ساعته ژوندۍ خبرونه کوي. په لومړنی ورځو کې آزادی رادیو د چک جمهوریت پلازمینه پراکې 15 خبريالان او د افغانستان په اتو ولایتونو کې اته خبريالان درلودل چې ورسته د هواد په نورو ولایتونو کې هم خبريالان استفاده کړل. ازادي رادیو پایل کې د صدارت څلور لارې ته سیرما د مصطفی هوټل څخه نشرات کول او شپږ میاشتې وروسته د کابل وزیر اکبر خان مینه ته خپل دفتر منتقل کړ. د ازادي رادیو څلور ویشت کلن مزل ډېرې لوړې ژورې درلودې او خلکو ته د بې پري خبرونو د رسولو په لار کې درنی قرباني وګاللې. د ازادي رادیو درې کارکونکي سباون کاکړ، عبدالله حنانزی او فرشته محرم دورانی د 2013 کال اپریل میاشت کې کابل کې په یو هدفي برید کې ووژل شول. دا ځانمرګي برید د کابل په شجدرک سیمه کې هغه محل په خبريالانو وشو چې دوی د یو بل ځانمرګي برید د خبري پوښښ لپاره سیمه ته تللی وو. دو کال وروسته په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی د 2006 کال د نومبر په 12مه نیټه لخکرګه کې پر موټر یې د نخلول شوی ماين په چاودنه کې ووژل شو. وروسته لدې چې طالبان د 2001 کال اگست میاشت کې واکته ستنشل، کابل کې د ازادي رادیو دفتر وتړل شو خو نشراتو یې دوام وکړ. ازادي رادیو اوس مهال خپل ملیونو اوریدونکو او مخاطبانو ته په انټرنیټ کې د خپل ویب سټ لاره د رادیوي نشراتو ترڅنګ په فیسبوک، ایکس یا په خوانی ټوئیټر، واتس اپ او یوټیوب خبرونه لري او افغانان په هواد سیمه او نړۍ کې له نویو تحولاتو خبروي. باوري، بے پلاوه او متوازنه خبرسونه د ازادي رادیو د اهدافو څخه دي او د دې ترڅنګ ازادي رادیو د ولسواکۍ، بشري حقوقو او د لګکيو ملاتړ هم کوي. اوس مهال د ازادي اروپا ازادي رادیو د پښتو او دري ژبو ترڅنګ د 22 هیوادونو خلکو ته په شپږ وشتو ژبو خبرونه لري او هر اونۍ څه باندې 50 میلیونه کسان د دغه بین المللي رسنۍ له رادیوي، تلویزیونی او انلاین خبرونو په نړۍ کې ګټه اخلي. دغه رسنۍ چې مرکزی دفتر یې پراکې دی د چک جمهوریت پلازمینه او نورو هیوادونو کې شاوخوا 1300 خبريالان لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ولایح ته سویپ کړه چې افغان طالبان د امریکا مرستې ترلاسه نه کړي. طالبان وایي چې د امریکا پیسې دوی نه دي ترلاسه کړي. بل لور ته یو شمېر عام افغانان وایي د امریکا په ګډون د ټولو هیوادونو حکومتونه دي په خپلو پریکړو اړمن افغانان له بشري مرستو نه به برخې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د سنا جرګې په خپل روسي اقدام کې د امریکایي مالیه ورکونکو پیسو ته د طالبانو د لاسرسي قطع کولو لایحه تصویب کړې ده. د متحدو ایالاتو د سنا مجلس د بهرنیو کمیټې مشر جیم ریش د دې لایحه تر تصویب وروسته د پنځمه په ورځ په یو بیان کې وویل دا لایحه دا ډرمنوي چې د امریکا د مالیه ورکونکو د پیسو یو ډالر هم په افغانستان کې ترهګرو سازمانونو لکه طالبانو ته نه ځي. ښاغلی ریش په خپله ایکس پاڼا د جنوري په 9مه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
This bill very simply says that taxpayers' money from the United States of America.
دا لایحه په ساده ډول توازی کوي چې د هغو کسانو پیسې چې په امریکا کې مالیه ورکوي نه باید یوې طرح کړې ډلې لاس ته ولویږي. دا یو پر ځای او سم اقدام دی. دا پیسې چې د طالبانو لاس ته رسیږي د هر هغه خدمت کوونکي پر مخ سپیره ده چې په افغانستان کې خدمتونه کړي دي. دا یو سم او پر ځای پریکړه ده چې موږ باید د مالیه ورکوونکو پیسې د یوې ترهګرې ډلې له لاسرسي لرې کړو او دا د امریکایانو حق دی.
د دې لایحې یو مهم ملاتړی او د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړي ټیم برچت ویلی چې دا قانون به ډیر زر د رای ورکول لپاره د سنا جرګې ته وړاندې سي. د یادونې ده چې جمهوري غوښتونکو به د دې لایحې د تصویب لپاره د دیموکراتانو سناتورانو رایو ته اړتیا ولري. بلخوا بل جمهوري غوښتونکو سناتور رند پال په خپل ایکس پاڼه د پنځشنبې په ورځ د جنوري په 9 لیکلي چې که دا لایحه په قانون بدله سي هغه 601 میلیون ډالر چې افغانستان ته د بیا رغونې لپاره ځانګړي سوي و بیرته د امریکا د دولت خزانې ته وروګرځول سي. نوموړي زیاته کړې چې د امریکا سرچینې باید د دغه هیواد په دفاع متمرکز سي او زیاته کړې ده چې د ترهګرو لپاره د مالیه ورکوونکو د ډالرو ورکولو پریکېدو قانون په بهر کې د ناکامو ماموریتونو ملاتړ دروي او امریکایي مالیه ورکوونکو امنیت به د سیاستونو او پالیسیو مرکز وګرځوي. د امریکا د قانون جوړونکو ټینګار کړای چې هر هغه هیواد یا غیر دولتي سازمان چې د طالبانو ملاتړ کوي هم باید هیڅ کله د امریکا د مالیه ورکوونکو ډالر ترلاسه نه کړي. رند پاول لیکلی چې امریکا باید هغه کسانو ته پیسې ورنکړي چې د دوی له دښمنانو سره ولاړ دي. خو د طالبانو حکومت دارت کړي چې ګواکې دوی د امریکا پیسې ترلاسه کړي وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پیام افغان په نوم ایوی رسنۍ سره په مرکه کې ویلي امریکا په مستقیم ډول دوی ته هیڅ پیسې نه دي ورکړي، بلکې په خبره یې نړیوالو ادارو ته د هیواد کې د بشري مرستو لپاره بودجه استولې ده. ذبیح الله مجاهد ټینګار کړی چې تر اوسه د امریکا هیڅ سرچینې دوی ته پیسې نه دي استولې. که څه هم دیموکراتانو مخکې افغانستان ته د امریکا د مرستو د بشپړ بندولو مخالفت کړی دی، خو لا روښانه نه ده چې د جمهوري غوښتونکو په ملاتړ جوړه سوې لایحه به په سنا مجلس کې څومره رایې ترلاسه کړي. یو شمېر عام افغانان چې بشري مرستو ته اړ دي وایي که دا محدودې مرستې هم پر خلکو ودرېږي ستونزې به لا ډېرې سي. له دې ډلې د کابل ښار اوسېدونکي رحیم الله ازادي راډیو ته وویل
طالبانو په ضد باندې ډېر امکانات امریکا لري چې د طالبانو په ضد باندې استعمال کړي، خو افغانان نن سبا وخت او په دې شرایطو کې بشري مرستو ته ډېره زیاته اړتیا لري. باید چې بشري مرستې ونه درول شي او په شفافه توګه باندې افغانانو ته ورسیږي. په فعلي شرایطو کې خو مرستې دا ډېر وخت کېږي چې ډېرې کمې شوي دي. په لوړه کچه باندې باید مستقیمې همکاري وشي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خیرآباد خیرخواشینواری ورته خبره کوي
نړیوال هیوادونو څخه او بالخصوص امریکا حکومت زموږ غږ دی چې بشري مرستې نظامونو او سیاستونو پورې ونه تړل شي.
د کونړ ولایت اوسیدونکی او د بشري مرستو د ویش په برخه کې د ځینو نړیوالو ادارو سره رضاکار نثار احمد احمدی هم ټینګار کوي چې د امریکا په ګډون هیوادونه دي د خپلو سیاستونو او پریکړو لپاره عام افغانان نه اغېزمنوي.
سنا مجلس وروستۍ پریکړه یوازې سیاسي موضوع نه ده، بلکې دا پریکړه په عملي ډول د افغانانو پر ژوند باندې ژور اغېز لري، ځکه چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له بېوزلۍ، بېکارۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. بشري مرستې د دوی د ژوند مهمه برخه ده. زمون غوښتنه له نړیوالو ټولنې په ځانګړي ډول له امریکا او نورو هیوادونو څخه دا ده چې سیاسي فشارونه زیاتوي هم باید داسې لارې ومومي چې عام افغانانو ته بشري مرستې ورسیږي. مرستې باید هیڅ وخت کې د سیاست قرباني نه شي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش عمومي ادارې سیګار چې فعالیتونه یې د جنوري له 1 ختمیږي څومره مخکې په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې متحدو ایالاتو د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له افغانستان سره 3.3 میلیارد ډالر څخه ډېرې بشري او پرمختیایي مرستې کړې دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه تاسو ور ښکاره کړئ
azadiradio.com